السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جولای 28 نیټه دا ملیحا میرزا دمو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. اول د دې سات تازه خبرونه. اول د خبرونو سټکی د خیبر پولیس وای په باړه جمرود او لنډی کوتل کې سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو په منځګړتوب د طریقې طالبان پاکستان سره د ممکنه مذاکراتو خبره رد کړې ده او د ایران حکومت د یو شرکت خزینه کارکونکو لخوا د حجاب مراتولو نه کولو په سر یې خلاف یو مقدمه جوړه کړې ده. تفصیل: د خیبر پختونخوا د خیبر پولیس وای چې د امنیت په خاطر هلته سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي. د خیبر د پولیسو وایان ظهیر افریدی پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې سخت امنیتی تدابیرو په نیولو په جدیدو طریقو یې د تلاشي عمل پیل کړی چې سنیپ چیکینګ یا ناساپی تلاشي نومیږي. نوموړي ویل چې په باړه جمرو د لنډی کوتل کې کلک امنیتی ګامونه پورته کړی دي. ظهیر افریدی وویل دا ګام د ضلع ډی پی او سلیم کلاچی په امر اخیستی چې له مخه د ګاډو رجسټریشن او د ډرایورانو د شناختي کارډونو چیکینګ آنلاین کیږي. په سیمه کې د ګاډو په تورو شیشو د موټر سایکل په ډبل سوارو هم بندیز لګولی دی. د سیمې اوسیدونکو افعالانو مشال ریډیو ته وویل چې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره نور جدي ګامونه پکار دي. د خیبر سیاسي اتحاد مشر هاشم خان افریدی مشال ریډیو ته وویل
کم بدامنی روانه دو بالکل نور برداشت په خیبر کې نور دا برداشت ختم شوی دی ځکه چې خلکو کومه کډولی کړی دو کروڑپاتیون خلکو زکات لنوستي یو څوک ټیکسی چلوي یو څوک دیاری کوي یو ته لښونه هیڅ هم نه جوړیږي چې بدامنی بنیاد ختم نشي کنه.
دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د بدامنۍ وروسته پیښو ځایي اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد به له هغو اشخاصو او ادارو سره خبرې اترې ونه کړي چې د پاکستان د ملکي وګړو او د قانون نافذونکو ادارو چارواکو په وژنه کې لاس لري او د پاکستان آئین نه مني. دا خبره د خارجه دفتر ویانې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د خارجه وزارت ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د حکومت او ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ د طالبانو د حکومت چارواکو په منځ د ممکنه مذاکراتو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې هغې وویل چې د پاکستان دریس په دې اړه ښکاره دی او هغو کسانو ته هم چې د دې ډول خبرو وړاندیز کوي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې په راتلونکو درې ورځو کې په هیواد کې د پشکال بارانونو کې زیاتوالی اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې پرون په ټویټر پاڼه ویلي چې لارب سمندرګي څخه د مونسون هواګانې هیواد ته ورداخلیږي چې غربي چپه د هیواد په بالایي او منځني سیمو اغېزې کوي. د موسمیاتو محکمه وایي د جولای 28 شپې مهال نه د جولای تر دیرشمه باد باران او تندر خای د بجلی ستنو او شمسي پینلونو ته نقصان ورسوي. محکمه وایي چې تیز بارانونه خای په خاري سیمو لکه پېښور، پنډه، اسلام آباد، لاهور، فیصل آباد، ګوجرانواله کې د سیلابي اوبو سبب شي. د موسمیاتو محکمې ولس او سیلانیانو ته د احتیاط کولو ویلي دي. د پاکستان په اسلام آباد کې په محرم کې د امنیتي تدابیرو له امله د موبایل ټلیفون د بندولو پریکړه شوې ده. پاکستانی رسنو ای آر وای او ایکسپرس نیوز د جولای په 28 خبر ورکړ چې د کورنیو چارو وزارت په باضابطه توګه د مواصلاتو ادارې ته یو نوټیفیکیشن جاری کړی. په اعلامیه کې ویل شوي چې د اسلام آباد په مخصوصو او حساسو سیمو کې د محرم د جلوسو پر مهال به موبایل ټلیفونونه بند وي او دا پریکړه د چیف کمشنر په امر شوې. تر دې مخکې د اسلام آباد مرستیال کمشنر په محرم کې د امنیت په خاطر دفعه 144 نافذه کړې ده. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټې وړاندې ویلو چې د محرم میاشت په پاکستان کې ونه لیدل شوه نو د عاشورې ورځ یعنی د محرم لسمه به د جولای په 9 وي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د بلوچستان د ترقۍ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي او د گوادر بندر به د نړۍ بهترین هغه جوړوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي پرون گوادر کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال وزیر اعظم وویل چې په بلوچستان کې ترقیاتي منصوبې به د صوبې سوکالۍ او خوشحالۍ ته لارې پرانیزي. نوموړي وویل چې بلوچستان په قدرتي وسایلو مالامال صوبه ده. دغه په خبره د گوادر بندر ګټه به د سیمې اوسیدونکو د خیر ښېګڼې، تعلیم، صحت او روزګار باندې خرچ کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې 10.5 میلیون روپو د یوې پروژې لاندې به د گوادر ماهیګیرو ته د کب نیونې سامان اخستو لپاره 2.5 لکه روپۍ ورکول کیږي. هغه وویل چې په پاکستان کې زده کوونکو ته 1 لک لپټاپ ورکول کیږي چې د بلوچستان برخه 44% ده. او ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د کتابونو آنلاین پلورونکو شرکت تاخچه خلاف قانوني قضیه ثبت شوې چې خزینه کارکونکي د حجاب لازم قانون په مراعات کولو کې پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت د جبري حجاب د مراعاتولو په حق له د قوانینو پلي کولو ته دوام ورکوي. د دې کې سیلان سوسات وروسته لاغي شو چې د ایران د کلتور او اسلامي لارښوونې وزیر محمد مهدی اسماعیلی خبرداری ورکړ چې د تاخچه په سیر د پیل شوو شرکتونو خلاف پریکنده اقدام وشي که چیرې د حجاب په اړه لازم قانون مراعت نه کړي. د تاخچه د خزینه کارکونکو د لازمي حجاب د نه اخستلو د عکسونو خپرېدلو پس د ټولنې د ځینو برخو غوسه وپارېدله. فارس خبري اژانس چې د سپایس پاسداران انقلاب سره تړاو لري د شرکت پر ضد کمپین پیل کړی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل. تاسو په خبرونو کې واوریدل د خیبر پولیسو په باړه جمرود او لنډی کوتل کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی دي. د خیبر پولیسو پرون مشال ریډیو ته ویل چې هلته ځای په ځای د سنیپ چیکینګ یا ناڅاپي تلاشي په نوم په جدیده طریقو تلاشي پیل کړي او په مهمو لارو سړکونو غزمې پیل کړي. د خیبر سیاسي فعالان وایي چې د تلاشو سره د بدمنې مخه نیول ناممکن دي او پکار ده چې په جدي ګامونو سره د مسلې حل راوستل شي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری.
د خیبر ضلعی پولیس ویان ظهیر پردی د جولای په 20مه نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولی پیغام کې ویلي چې د دغه ضلع د پولیس مشر ډی پی او سلیم کلاچی په امر د امنیت په خاطر په باړه جمرو د لنډی کوتل کې د سنیپ چیکینګ په نوم په جدیده طریقو سره تلاشۍ شروع کړي او نکبندۍ لګولي. دوی ویلي د ګاډو رجستریشن او ډرایورانو شناخت کارډونه په آنلاین طریقې سره ګوري او د ټولو تاڼو په حدودو کې په مهمو سرکونو د خیبر درې په لوی لار داخلي او خارجي لارو باندې گشتونه پیل کړي. په لسګونه ګاډو شیشو نه تورې سټیکرې لري کړي او د موټر سایکل په ډبل سورلۍ بندیز لګولای. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده د بدمنۍ اصل وجوهات معلوم شي او له بنیاد ختم کړل شي.
د نن سبا چې کم بدمنۍ روانه ده بالکل نور برداشت په خیبر کې نور دا برداشت ختم شوی دی ځکه چې خلکو کومه کډولي کړي دي. خلکو وهم قتل مون پخپل او قتل چې کرور پاتيون خلکو زکات لنوستي یو څوک ټیکسي چلوي یو څوک دیاري کوي لک پاتيون خوب کې بيخي ختم شول چا چې زورونه او بيخي ختم شول. اوس په دغه موډ کې بيخي نه دي چې څوک کاړي وو کی او یا اپریشن لته یور شي او تل شونه هیڅ هم نه جوړيږي چې بدمنه بنیاد ختم نشي کنه. دغه سره نه کیږي چې په جمرو دولنډي کوتل او یا په بوډا روډ باندې تل شي کیږي نه. یا هغه بنیاد په مذاکراتو باندې او یا بای فورس او یا څنګه خو چې بنیاد یې نه ختم کړای کنه. د بدمنه دلتا په جمرود کې پتلوشي او یا پلنډي کوتل کې پتلوشي یا بوډا کې پتلوشي باندې نه ختميږي.
د تیرا درې یو مدني فعال ګلاب دین پردای وای لکه څنګه چې د پاکستان په بندوبستي ضلعو او لوی خارونو کې خلک ژوند کوي داسې ژوند کبایلی ولس هم غواړي
چې څنګه دا نور پاکستان کې په کورونو خلک ژوند کوي په مغه طریقه ژوند غواړي. کاغه د هرې نظریې سره تعلق سوتي په یو طریقه باندې یو کسم وسلوال نه مني صرف او صرف ریاستی انتظامی امنی نو اوس چې کوم ولس دا صرف او صرف ریاستی سیستم غواړي.
د خیبر ضلع پولیسو په داسې حال کې تلاشۍ سخت کړي چې په دې تیرو وو ورځو کې په باړه او جمرود کې په دریو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي. د خیبر ولسی وګړي او فعالان وایي په ټوله ضلع کې یو وار بیا وسلوالو سر راپورته کړی او په دې ورستو کې کاروباري خلک او قومي مشران هم په نخکړی او بطی یا کلنګونه تری غواړي او اکثره کسانو کورونو ته لاسي بمونه هم ورچولي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او ولیکي.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د مرکزی ښار اسلام آباد پولیس وایي هغه جج او میرمن پټ شوي دي چې په مبینه ډول یې د خپلې کورنۍ خدمتګارې ماشومې باندې تشدد کړی. پولیس وایي د قاضي او د هغه میرمن غایبېدل په یاد کیس کې د پلټنو مخه نیسي. دوی وایي چې پولیس په اسلام آباد او لاهور کې د جج په کورونو چاپې والی دي، خو دواړه کورونه تش او ژوند وو. د بشري حقونو فعالان وایي په پاکستان کې د ماشومانو سره د زور زیاتی پیښې په زیاتېدو دي او په دې اړه کوټلو ګامونو ته ضرورت دی. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک رپورټ لري.
په اسلام آباد کې په یوې کورنۍ خدمتګارې د تشدد کولو په پیښه کې پولیس پلټنې کوي، خو کوم ځانګړی پرمختګ یې نه دی کړی. څو ورځې وړاندې د یوې 13 کلنې جینۍ پلار په تڼه کې رپورټ کړی و چې د ده لور د یو جج په کور کې د خدمتګارې په توګه کار کولو، خو د جج میرمن په وهلو ټکولو د هغې دواړه لاسونه مات کړي دي. د خدمتګارې پلار منګا خان وایي،
دو تین مهینه چې کالا آئی سانو تیسی کالا سن
زما لور په تېرو شپږو میاشتو کې فقط دوه ځله موږ ته ټلیفون کړی و او ویلې چې زه روغ جوړه یم، بیا موږ سره رابطه نه وه. اوس څو ورځې وړاندې هغه کورنۍ چېرته چې دې کار کولو ټلیفون وکړو. موږ چې ماشومه کور ته راوسته نو موږ دل چې سر یې ټول خوږ دی، لاسونه یې مات دي او پښې یې هم خوږ دي. پلتو سکانو لختو او سمسو به یې وهله. خدمتګاره جنۍ د پنجاب صوبې د سرګودې ښار اوسېدونکې ده او اوس مهال د علاج لپاره د لاهور په جنرل هسپتال کې داخل کړل شوې ده. له غایبېدو وړاندې یاد جج د رسنیو سره د خبرو په وخت په خدمتګارې د تشدد کولو تور رد کړی و او ویلي و چې د جنۍ مور هغه د کار پرېښودو په وجه وهلې ده او خوږ کړی ده. د سرګودې پولیس یو مشر فیصل کامران د پیښې په هکله وویل، موږ ته اطلاع راغله چې یو ماشوم هسپتال ته راوړل شوی ده چې زیات تشدد پر شوی دی. دې ماشومې د خدمتګارې په توګه په اسلام آباد کې د یو کورنۍ سره کار کولو، په دې ډېر زیات ظلم شوی دی. موږ به د قانون مطابق کاروایی کوو او د ماشومې بهترین علاج به کوو. دې ته به انصاف ورکوو. چا چې دا ماشوم د خدمتګارې په توګه د کار کولو لپاره لېږلی وه، هغه سړی موږ نیولی دی. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې په ماشومانو د ظلم او زیاتی تر ټولو لوی علت هغوی تعلیم ته پاملرنه نه کول دي. دوی وایي چې داسې پیښې ډېرې کېږي، خو یوه نیمه په رسنیو کې رپورټ شي. مدني فعالې ډاکټر فرزانه باری په دې اړه مشال لډیو ته وویل، په دې اړه قانون شته، خو داسې میکانیزم نشته چې د قانون پلي کول یقیني کړي. په کورونو کې ډېر ماشومان د خدمتګرانو په توګه کار کوي، دا غیر قانوني دي، خو څوک پرې خبرېږي نه او نه د چا خلاف څه قانوني کاروایي کېږي. ادارې جوړې دي، خو داسې نظام جوړول پکار دی چې ټولنه، حکومت او اړوند ادارې په شریکه کار وکړي او د ماشومانو نه د کار اخیستلو او د هغوی د حقونو د غصب کولو مخه ونیسي. داسې ماشومان د مور پلار پر مرسته په تعلیمي ادارو کې داخلول پکار دي. د ماشومانو د ساتنو بیورو غړو هم په اسپتال کې د ماشومې پوښتنه کړې ده او د بیورو مشر سره احمد وینا ده چې دوی به د ماشومې سره پوره پوره مرسته کوي. د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د ماشومانو کار کول غیر قانوني دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د صحت کامی ادارې ویلي چې په پېښور کې لوبو اخیستل شو نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر ډاکټر عارف مشال ریډیو ته ویل چې دا څلورم ځل دی چې د پولیو وایرس له افغانستان سره تړاو لري او د دې وجه له هغه هېواد تګ راتګ دی. د ده په خبره په افغانستان کې د څه مودې لپاره د پولیو ضد کمپین هم درېدلی، خو اوس بیا پیل شوی او هیله ده چې د پولیو وایرس نمونې به منفي شي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست له 1 په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد کمپین پیلېږي. په پاکستان کې پروان کال کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی چې تعلق یې له بنو سره دی. تفصیل له پېښوره شبیر جان راکوي.
دا ډاکټرانو په وینا د سیمې څخه دا فاضل اوبو نمونو د دې لپاره اساسي پیمانه ده چې وکتل شي چې آیا د پولیو کمپین په بریالیتوب سره ترسره کیږي او کنه. خو که دا وایرس په اوبو کې وموندل شي نو معنی یې دا ده چې په سیمه کې د پولیو کمپین هدف نشي ترلاسه کولی. او دا هم په ډاګه کوي چې یاد سیمه کې د ماشومانو د وجود مدافعتي نظام د ناروغو خلاف هم کمزور دی. دا چې څه وجه ده چې د کمپینونو باوجود وایرس شتون لري، نو په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوی ادارې مشر ډاکټر محمد عارف مشال لیډو ته وایي،
اصل وجه دا ده چې تاسو د دې وایرس کم لینکیج چې ګورئ نو دا څلورم ځل دی چې هر ځل افغانستان سره لینک کیږي کنه. نو مین وجه دا ده چې یو پېښور کې خپل افغان پاپولیشن ډېر زیات دی، تګ را تګ دغې کیږي افغانستان ته، بل د افغانستان نه ډېر خلک دلته راځي، خاص کر ټریټمنټ دپاره راځي، علاجونو دپاره راځي. او افغانستان کې سمودې دپاره ویکسینیشن دغه چې وو د پولیو کمپینس هغه هم سټاپ شوي وو څه وخت کې نه کېدل. نو مین وجه دا ده اوس هلته دغه شروع شو، ویکسینیشن سٹارٹ شو، کمپینس پکې سٹارٹ شو، نو هوپفلی انشاءالله ډیر ضرب دا سامپل چې دی دا به نیگیټیو شي.
نوموړي زیاتوي چې په چاپیریال کې د پولیو وایرس ښکار کېدل د اندېښنې وړ دی، مګر غیر متوقع ځکه نه دی چې پېښور له هغو ښارونو څخه یو دی چې د پولیو دواړه خوا په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ لیدل کیږي.
ټول پاکستان کې 12 انوارمنټل سیمپل پازیټیو دي، هغه 12 کې یو چې دی پېښور دی او دا څلورم ځل باندې مسلسل پازیټیو را روان دي، نو د ډېر غټ د خطرې خبره ده، ځکه چې دا وایرس دلته سرکولیټ کیږي لګیا دی، نو دې وخت کې بیا خطره ډېره سخته جوړیږي کم هغه ماشومانو ته کم چې ویکسینیټ نه اګینست پولیو یا هغه ته د ماشومانو ټیکې نه لګیدلې.
د روغتیا وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل په دې حق باندې په خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د افغانستان د پولیو مخنیوي پروګرام سره نږدې همغږي ده، او دواړه هیوادونه په ټولو کچو په ګډه حل ځلې کوي چې دواړو غاړو څخه د پولیو وایرس مخه ونیسي. دوی وایي د جنوري راسي د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس معلوم شوی، خو د پولیو پروګرام په بریالیتوب سره د کېدو له وجې وایرس قابو کې دی. چارواکي وایي د اګست له لومړۍ نیټې څخه به د هیواد په یو شپېتو ضلعو کې کمپین پیل شي چې د 2.5 میلیونه نه زیاتو ماشومانو ته چې عمرونه د 50 کالو نه کم دي د پولیو ضد ویکسین ورکول کیږي، او پیښور کې به هم د اګست 2 مینه تر 13 اګست پورې کمپین وي. د سرکاري شمېرې تر مخه روان کال 2023 کې ټول پاکستان کې یو د پولیو کیس مخه ته راغلی دی چې د خیبر پختونخوا د بنو ضلع نه دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جولای 23 د زړی ناروغي نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. د دې ورځې د منځلو مقصد د ناروغي په اړه پوهاوی پیدا کول او د مخنیوي لارو چارو باندې عمل کول دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي هر کال په نړۍ کې څه باندې 100,000 کسان د زړی له امله مړي، او هر ورځ 8,000 نوي کسان د دې رنځ ښکار کیږي. حکومتي چارواکي وایي یوازې په خیبر پختونخوا کې هر کال تر 14,000 کسان په زړی ناروغي اخته کیږي، او صوبه کې د دې رنځ د مخنیوي او خاتمې لپاره حکومت 5.9 بلیونه روپے مختص کړي. تفصیل له پیښور د شبیر جان نور.
د طب پوهانو په وینا د زړی رنځ یا هپټایټس اے، بی، سی، ڈی او ای 5 قسمونه لري، خو په دې ټولو کې بی او سی د ټولو زیات خطرناک وي، او که په وخت او صحیح درملنه ونه کړی شي نو غټه شمېره کې ترې خلک مړ کیږي. هم خیبر پختونخوا کې د زړی رنځ قابو کولو اداره یا هپټایټس کنټرول پروګرام مشر ډاکټر اصغر علي مشالیډو ته وایي چې تیر یو کال کې دوی د زرګونو ناروغو درملنه کړې، او په زرګونو هر کال دوی سره نور هم رجسټرډ کیږي.
تقریبا 18,000 خواوشاد هپاتایټس بی مریضانو علاج کړ دے، او تقریبا 34,000 دے خواوشاد هپاتایټس سی مریضانو لمن علاج ور کړ دے. د کال چې سمره مونږ هیستوریکل ترند ګور نو مونږ سره تقریبا دا سی هپاتایټس بی 5,000 کا او هپاتایټس سی دا سی 8,000-9,000 خواوشاد کال مونږ ته نوی مریضان راځي چې کوم مونږ سره سیستم کې انرول کیږي. چونکه مونږ میډیسن نو اغستی اغه د وجه اغه ډیټا انټری زمونږ سره سٹاپ شو.
په خیبر پختونخوا کې هم د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر اجاز یوسف وایي چې د زړی یو قسم داسې وي چې بغیر دارو په خپله تر شپږو میاشتو ختم شي، خو چې کله شپږو میاشتو نه وړي بیا خطرناک شي او اوږد هم شي، نو باید ځانونه ترې خبر وساتو. او چې د کومو شیزونو یا کارونو له وجې زړې لګې او خورېږي د هغې نه ځان وساتو.
د خورېدو چې دي لکه ډېرې وجې دي هغې کې پکې چې دي لکه جنسي تعلق ساتل شو، یو سړی ته چې دی هپاتایټس بی دی هغه شنته کس سره، یا بار بار دکان کې پکې مطلب ریزر زو دا شیزونه چې دي لکه د هغې شیرینګ سره شو، لکه ډرګ ابیوز کې نیډل شیرینګ شو، یا په دې کلو کوچو کې کریکري چې کوم ده لکه چې هغې کې پکې یو قسم ډیوایس چې دی هغه د هر سړي د غاښ کلو د پاره یا بل چیز د پاره چې استعمالي کی سرجیکل آلاتو، یا دا شی چې مطلب ډایرکټ فلوئید شو لکه مطلب بلډ، یا دا چې پته نشته لکه هغه سره یو سکن کې پکې کولا او زیاده هغه سره کنټیک راغی لکه دا چریږي چلیږي نو بیا یې نه کمزوري کی د اینی کینسر هم ایون چې دا کولې شو.
نو موږ ځاتې وی چې د اغیزمن تن سره په ناسته پاستا لاس ملاوهلو او خوراک څخه دا رنز نه خوريږي د دینه بچ کېدل سرنګ کولې شو. نو ډاکټر اجاز وای ډاکټر ته په وخت ورتل نه علاوه په خپل هم احتیاط لازمی دی.
په مشمولیک د ټول نه عامه طریقه چې دا ناغه د مور نه بچی ته لکه مطلب غته په برد کې راشي بچاو طریقې دا د ټول نه ول خدا د شل کړه دی ریس چې دی غ ختمول دی مخکې نه سکرینینګ وشي کوم ماشوم د هغه مدر سره مطلب پیدا کیږي چې هغه خپل هپاتایټس بی دی لکه چې هغه برد په صحیح هسپتال کې شي هغه ټیم کې به ماشوم ته مینو هغه کیږي لکه انجکشن او چې هغه ورته په ټیم وشو کوي کړی ختمول شو لکه چې هر ځی کې پکې چیک اینڈ بیلنس نشتی لکه آلات چی دی لکه داغی صفایی نشتی پبلک ایژوکیشن چه غا پا دی پوی گی چیز ما دا پار پا کوزان بزا بچنگ ساته ما ویکسین شتی
تا چی حکومت دا دی رنز مخنوی او قابو کول لپارا سکوی نو دا زیلی دا رنز قابو کول پروگرام مشر داکتر اصغر علی مشال لیرو توایی چی دا خیبر پختونخوا حکومت هم او مرکزی حکومت هم دی لپارا غټه پنګه مختص کړی دا
زمونږ جی دا کے پی گورنمنٹ دا یو کال دا پارا 313 ملین پیورلی دا ہیپاٹائٹس دا پارا پروجیکٹ کی خودی دی دین علاوہ پرائم منسٹر پروگرام فار الیمینیشن اف ہیپاٹائٹس سی 35 بلین پروجیکٹ دے پورا پاکستان چاگے کی 15 کال پروجیکٹ دے 2023 نا 28 پورے اگے کی زمون کے پی شیئر جے دینو 5.9 بلین دے اگے کی منگ تبا اگل تن ڈیر گھٹ سپورٹ ملاو شی نو اس خو منگ فلال ٹول ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کی سروسز ورکو انشاءاللہ اگے کی منگ تنور دمر سپورٹ راشی چے منگ با ٹی ایچ کیو ہسپتالوں او زنی زے کی ٹائپ ڈی ہسپتالوں پوری بہم اخبل سروسز دا کوٹ صرف 36 سینٹینل سائٹس سی پورا صوبہ کے بیا با انشاءاللہ زمون 360 سینٹینل سائٹس وی
درختیا نڑیوال ادارے WHO پا ہیوادونو غکڑے چدا سے گامونو پور تکڑی چراتن کی 2013 پورے د جڑی رنز نا نڑے خلاص کڑو زکہ د دی پوینا پنڑا کی ہر لس سیکنڈ پس یو تنس د جڑی رنز اغیزمن کیگی او پلکونو ترے مڑکیگی ہم 28 جولائی ہر کال پنڑا کی د جڑی نہ دبچ کی دو رز مانجلی کیگی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
په خبر پختونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن د خپل غړو د نشټون لکبله د 13-14 میاشتو راهیسې غیر فعال دی او په دې موده کې د صوبې د اوسیدونکو یو شکایت هم نه دی اوار کړی. معلوماتو ته تر رسایي د حق دفاع کوونکي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت په کال 2014 کې دا کمیشن او ورسره تړلې قانون جوړ کړی، خو د قانون د نه عملي کولو سنجیده هڅې یې نه دي کړي. بلخوا د کمیشن پخوانی غړي وایي چې کمیشن تر کال 2022 پورې خپل دنده په سمه توګه ترسره کړې او تر اوسه د زرګونو خلکو شکایتونه لري کړې دي. نور معلومات شاین بنری پر رپورٹ کې.
حکومت تیر کال د جولای په میاشت کې فرح حامد د کمیشن مشر ټاکلې ده، خو ورسره نور کمیشنران نه دي ټاکلې. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر وایي چې اطلاعاتو ته د رسایي قانون او په دغه اړه کمیشن جوړول د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر حکومت لویه کارنامه ده، خو دې کمیشن ته د خپل کار پر مخ وړلو لپاره اړین مالی وسایل نه دي ورکړل شوي او نه یې د غړیو شمیره پوره شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د یوې فیصلې لپاره کمیشن باید لږ تر لږه دوه غړي ولري.
آخرو ورځو کې د پی ٹی آئی حکومت هم د دغه ضرورت نه ګڼو او اوس خو په صوبه کې موجود کم چې نگران حکومت ته نو پدغه کو بالکل دې طرف ته هډو پام نه رکړې شوی. نو زموږ په عمل کې داسې ادارې چې د نوي سیاسي جماعتونو حکومتونو چراشي نو هغه ډېر په زور شور سره دغه کارونه کوي، خو بیا چې د هغوی د حکومت لګوندې وخت تیر شي او د هغوی سچې د غلا غلطیانې رامخې ته کیږي، نو بیا هغوی هم دغه غواړي چېره داسې قسمه قانونه چې دي هغه دې بیخي مات ګوټ کړی شي او یا دې ختم کړی شي. نو د دغه وجه دغه هم د چېره تر ډېرې مودې دغه غیر فعال دی.
په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن په کال 2014 کې د منظور شوي اطلاعاتو ته د رسایي د قانون د لاندې جوړ کړل شوی و. د قانون تر مخه باید یو متقاعد سرکاري چارواکی د کمیشن مشر وي او یو متقاعد قاضي او یو ولسی وګړي ورسره د کمیشن غړي وي، خو تیر کال د مارچ په میاشت کې د کمیشن د مشر ساجد جدون د استعفا نه وروسته د کمیشن د غړیو شمیره نه ده پوره شوې. په دغه اړه معلوماتو ته د رسایي د سازمان مشر انور یوسفزی وایي چې د کمیشن د غړیو شمیر پوره کول ګران کار نه دی، خو اکثر حکومتونه نه غواړي چې ولس ترې د هغې د پالیسیو او فیصلو په اړه پوښتنه وکړي. نوموړی نور وایي
RTI هو بیسیکلی د پی ٹی آئی گورنمنٹ یو سیگنیچر لا وکنه، او په دې کې بیا دي دا چلو کو چې کله نه د دې امپلیمنٹیشن شروع شو نه دي ته پته ولګي چې دا هو د موږ گورنمنٹ کې سونم دغه دی ترانسپیرنسی اکاونټیبلټی کله چا چې دا انفارمیشن وته چې ودیراله د بسکټو سونو هر چا چار هلیکاپټر او دا او بیا اوس چې کومه تو جهانه کیس چې کوم لاګل نو دا هم بیسیکلی دا رائټ انفارمیشن پوهه معنا لکه ګورنمنٹ دا ښکاری داسې چې دا یو پالیسی ده چې دا کمشنران ما برابر وي دغه کې دا کله برابر شي نو بیا هو فیصله کیږي او بیا به کوم ډیسیژن راځي.
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر سره د تماس نیولو هڅه بریالی نه شوه، خو د کمیشن یو پخوانی غړی ریاض داودزی وایي چې د ټولو چیلنجونو باوجود کمیشن خپلې هلې ځلې په سمه توګه پر مخ وړي دي او په وخت یې خلکو ته د حکومت د فیصلو او کارونو په اړه معلومات ورکړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې راتلونکي منتخب حکومت به د کمیشن د غړیو د کم شمیر ستونزه هواره کړي.
آر ٹی آئی چې دی یا معلوماتو ته د رسای چې کوم حق دی نو هغه دا ماده خو په یونیورسل ډکلریشن آف هیومن رائټس چې دی دا غي په 19مه ماده ده او په ټوله دنیا باندې دا لازمی ده. په خیبر پختونخوا کې ډیر غټ کار کړی دی، 2500 کیسز خو صرف ما چې دی ډسپوز آف کړیو او ما سره هم دا یو ټریجیډی وه چې کله به چیف نو یو کمشنر زمونږ نه لاړو نو هغه زما تر ریټایر کېدو پورې رانلو. دا واقعي چې کمیټمنټ د صوبایي حکومت ډیر دیاتو خو بیا هم دام رنو سمره چې په مرکز کې د پرایم منسٹرو
د قانون تر مخه ولس تر 1400 میاشتو د حکومتي پالیسیو پاړه د معلوماتو نه به برخه کول د اساسي قانون د 19مه ماده نه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې دا چې موجوده نگران حکومت د کمیشن د غړیو ټاکلو واک نه لري او د تحریک انصاف په مشرۍ تیر صوبایي حکومت د کمیشن د غړیو په پوره کولو کې پاتې راغلی وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي لړوندو ادارو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د دایمي کار او مزدوري زمینې برابرې کړي. دوی وایي د کارونو د نشتون له کبله ستونزو سره مخامخ دي او خپل کورنو اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی. د طالبانو ځایي چارواکي وایي د خوست په ټولو ولسوالیو کې خلکو ځوانانو لپاره د مسلکي زده کړو برنامې په پام کې لري. نور حال د نجیب لالو خیل نه.
د خوست ولایت د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له بیکاری کړي یا وایي کاروبار نه لري چې د ځانونو او کورنیو اقتصادي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د ځاځي میدان ولسوالۍ چې غرییزه غونډه سیمه ده خلک یې ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري او تر ډېره یې ګذاره په مزرین صنعت ده چې د هغې بیې ډېرې ټیټې دي او د هغوی په وینا چې د ټولې ورځې په سختې خوارۍ هم 100 افغانۍ ګټه په لاس نه ورځي. د ځاځي میدان اوسیدونکي عبدالناصر مشال راډیو ته وویل
ځاځي میدان کې داسې خال شته چې نوارې شپې تیری کړي دي. ټول په جمهوریت دولت کې وظیفې وي، په خونې درې او څلور او اوس چې دی اوس هیڅوک نشته دي. موږ دا هیله کوو چې پروژې شروع شي، ویلې، کوریزونه، بندونه، مکتبونه یا مرستې، دا کاروبار چلان شي، خلک بده دی او کې مصروف شي چې پیسې جوړې کړي، خپله نفقه پیدا کړي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی سیالی خان هموایی په خوا تنخوا درلوده خو اوس بیکاره شوی او ستونزې ډېرې شوې دي.
اوس سپیر حال په کور یم، هیڅ کاروبار نه لرم، ستونزې سره مخامخ یم، ماشومان وړه دي کور کې، ستونزې زیاتې لرم. لانډه په دې کوم حال ملدوري و مخکې کور چلیدلو هغه اوس ستونزې سره ډېر هغه دي. هغه کوم مسکینان دي، غریبان دي، هغه خو ختمي ستونزو سره، مشکل سره مخامخ دي. موږ نړیوالو نه یاد مسیسونه همکاري غواړو، موږ سره همکاري وکړي.
د نور افغانستان په شان د خوست په ځاځي میدان کې هم وروستیو کلونو کې کاري زمینی کمی شوي او د ټولو خلکو اقتصاد ورسره خراب شوی. د یاد سیمې اوسیدونکي شای خان ویل
الله سره خلخانه لرم ګزاران کېږي چې په دې اوس خوست بل پرس کور بور چشتانه چې مزري وکړو، بس خري کاربون نه کاربون غواړو، لوس ګوت مزري لکه سر وکړو، دوره ګزارا سره کوو چې موږ کور بور په چلانه او نور نه مو ځوبې کې څوښتانه بل ملک کې څوښتاده څوک اور بورم نشته پیسې مې نه جوړېږي ورځې کې اتیار په صدر په جوړې کو هغه مخون ته وړم مړه پروخ غوړه چا وشا خلیش پاشي بګل شي سګل شي
بلوري ته ځای چارواکي وای دوی په دې هڅه کې دي چې د ځاځي میدان په ګډون ټول ولسوالیو کې د کارموندنې همدارنګ د حرفوي زده کړو پروژې پلې کی. د خوست د کار او ټولنیزو چارو مشر میر صاحب خان وویل
هر ولسوالۍ ته د فني او حرفوي زده کړو پروژې همدا شان نور د کاري فرصتونو د پیدا کېدو په پار پروژې پیل کوو. دا چې سش کال موږ په پلان کې لرو چې صبري، لکن او عالی شیرو کې پروژې تر سره کړو نو ان شاء الله د ځاځي میدان ولسوالۍ د پاره د مؤسساتو په مټ به په راتلونکي کې مختلفې برنامې ولرو.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال له اقتصادي ستونزو او بیکارۍ شکایت کوي چې دا دواړه ستونزې د ټول افغانستان په کچه د خلکو په مخ کې موجودې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو او ماشومانو په ګډون 28.8 میلیونه وګړي د خوراکي او غیر خوراکي توکو په برخو کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سهار 9:30 بجې وشوي. یو څو مهم لنډ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د خیبر پولیس وایي د امنیت په خاطر هلته سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر افریدی پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې سختو امنیتي تدابیرو په نیولو په جدیدو طریقو د تلاشي عمل پیل کړي چې سنیپ چیکینګ یا ناساپي تلاشي نومیږي. د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي هیواد به له هغو اشخاصو او ادارو سره خبرې اترې ونه کړي چې د پاکستان د ملکي وګړو او قانون نافذونکو ادارو چارواکو په وژنه کې لاس لري او د پاکستان نه پیژني. دا خبره خارجه دفتر ویان ممتاز را بلوچ پرون په اسلام آباد کې د خارجه وزارتونی سي خبري غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان د موسمیاتو محکمې پر اتونکو درې ورځو کې په هیواد کې د پشکال بارانونو کې د زیاتوالي اټکل کړي. د موسمیاتو محکمې پرون په ټویټر باندې ویلي چې له عرب سمندرګي څخه د مونسون هواګانې هیواد ته ورداخليږي چې غربي چپه د هیواد په بالایي او منځني سیمو اغېز کوي. د موسمیاتو محکمې اولس او سیلانیانو ته د احتیاط کولو ویلي دي. د پاکستان په اسلام آباد کې په محرم کې د امنیتي تدابیرو له امله د موبایل ټلیفون د بندولو پریکړه شوې. پاکستانی رسنیو پرون خبر ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت په باضابطه توګه د مواصلاتو ادارې ته یو نوټیفیکیشن جاری کړی. په اعلامیه کې ویل شوي چې د اسلام آباد په مخصوص او حساسو سیمو کې د محرم د جلسو پر مهال به موبایل ټلیفونونه بند وي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د بلوچستان د ترقۍ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي او د گوادر بندر به د نړۍ بهترین هغه جوړوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي پرون گوادر کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال وزیر اعظم وویل چې په بلوچستان کې ترقیاتي منصوبې به د صوبې خوشحالۍ ته لارې پرانیزي. او ایران او رسنیو پرون خبر ورکړی چې د کتابونو آنلاین پلورونکي شرکت تاخچې خلاف قانوني قضیه ثبت شوې ځکه چې خزینه کارکوونکي د حجاب لازم قانون په مراتبولو کې پاتې راغلي دي. داو یو سو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوه دي. د هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجلې د خبرونه تاسو لپاره نجیب احمد جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو داونه په خبرونه کې د پښتو ژبې د یو خدمتګار شاعر اعجاز خټک په مړینه تفصیلي راپور د ته وړاندې کوو. درواخات یو شعر به هم واورې او بیا وروسته پښین ته ورځو او هلته د یوې پرتمینې مشاعرې خواږه در باندې وشو. د اورېدو لپاره را سره اوسئ. اعجاز خټک له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه لیکوال او شاعر وو او د ګڼو ادبي ټولنو نه یوازې غړی بلکې مشر هم پاتې شوی وو. څو لسیزې یې له خپل ټاټو بلرې د عربو په بیدیاو کې شګې چاڼ کړې وې او د پښتني ناوې د سینګار غم یې خوړلی و. د کوهاټ د لاچیو وروستی عمر یې په وطن کې تیر کړ خو زړه ورسره یاري پرېخوا او د ژوند جواري وبایلله. د هغه په بیلتون زموږ خبریال ممتاز بنګش یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
د پښتو ژبې وتلی شاعر او ادیب اعجاز خټک د ناروغۍ نه پس د جولای په 13مه د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او د جولای په 19مه د کوهاټ په لچی سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې لمونځ کې ګڼ شمېر شاعران، ادیبان، سیاستوالان او د لرې لرې نه راغلي خلک شریک شول. ارواښاد اعجاز خټک به د ادبي مبارزې او خپل سپېڅلي کردار په برکت مدام ژوندی وي. پوره نمایي تا جنور او تخلص اعجاز خټک اماراتو کې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنسټ کېښودو. دا په اماراتو کې د پښتو ژبې وړومبۍ ادبي ټولنه وه. د پښتو ژبې وتلي شاعر ممتاز اورکزي مشارې دیو ته ویلي دا د اعجاز خټک د پوهې او خدماتو برکت و چې د اماراتو ادبي ټولنې په لسګونه کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي او د پښتو ودې لپاره سیمینارونه تابعه کړي. نوموړی زیاتوي چې ارواښاد اعجاز خټک نه یوازې د شعر او ادب د لارې د پښتو ژبې خدمت کړي بلکې اماراتو کې د پاکستاني مسافرو د خیر ښېګڼې کارونه هم کړي.
ډېر درد و د هغه په سینه کې د خپل ژبې دپاره، د خپل قام دپاره، د خپل ولس دپاره. ځکه خو دلته لسیزې وړاندې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنیاد کې خو چې دغه ټولنې بیا خپل خدمات دي، دغه ټولنې بیا په درزنو کتابونه چاپ کړي دي، په لسکونو لسکونو کتابونه چاپ کړي، مشاعره کړي دي، سیمینارونه یې کړي دي، دلته ژبه پاللې ده، دلته ادب پاللې دی، دلته شعر پاللې.
پاک افغان ټی وی سره په یوه مرکه کې اعجاز خټک ویلي چې د ملګرو په مرسته د عربو په ځمکه د پښتو ډومبۍ مشاعره کوله، نو په بلنه کې د رحمان بابا او د خوشحال بابا عکسونه چاپ کړي وو. دغه مشاعره د مسخوتن تر سهاره بانګ پورې جاری وه. د دغه نه وروسته اعجاز خټک خپلې ادبي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړې. هغه وایي چې دوی د سفارت په ذریعه د قطر، بحرین او سعودي عربستان ملګرو سره هم رابطه وکړي او دا شان دوی ته د ادبي ټولنو جوړولو تجویزونه ورکړل. دې سره حسین احمد صادق او وزیر جانان قطر کې پښتو ادبي ټولنه قطر جوړ کړه او نورو ملګرو هم د عربو په نورو هیوادونو کې ادبي ټولنې جوړې کړې. د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي او د پښتو ژبې شاعر او ادیب ډاکټر اقبال فنا د اعجاز خټک مرګ د پښتو ادب لپاره یو لوی زیان بولي.
د شور شور خاموشی او د آینه مصنف ارواخه پاجنور اعجاز نه صرف یو خوږ ژبه شاعر او نامتو خاکنگار وو، بلکې یو انجمن ساز شخصیت هم وو. پلاچی، کراچی او متحده عرب اماراتو کې هغوی د پښتو ادبي تنظیمونه ساز کړي وو. د خدای بخشدی استاد سعدالله خان حیران پټی سلګی او د مرحوم سلیم خټک مړاوی ګلونه د هغوی په زیار د چاپ په کالو سنگار شو. دا سو کسه ګل روخان کا پکې نوی زمون خار بو د بے مخ خلکو کور سی.
د پښتو ژبې ځوان شعر او پی ایچ ڈی سکالر ډاکټر شاکر اورنگزی مشار ریډیو ته ویلي چې اعجاز خټک نه یوازې ښه شاعر او خاکه نگارو، بلکې یو تنظیم ساز شخصیت وو چې چیرته به لاړو نو د پښتو ژبې مینوال به یې په یو ځای راټول کړل او د ژبې ودې لپاره به یې هلې ځلې پیل کړې. چیرته چې به یې بېوزله شعر ولیدو نو کوشش به یې دا وو چې د آثارو مجموعې چاپ کړي. د اعجاز خټک د ادبي هلو ځلو برکت وو چې مراتو کې پښتانه په ادبي، کلتوري، ولسي او سیاسي توګه راویښ شول. ده وویل چې د اعجاز خټک کمې به تر ډیرو مدو محسوسیږي.
مختلف پروګرامونو په تابع کولو کې خپل رول لوبولی دی، مالی، جانی، اخلاقی، هر قسم ته مرسته د شاعرانو ادیبانو کړې ده. او خپل یو شعري مجموعه شور شور خاموشي، یو د خکو کتاب آینه، یو نتیه مجموعه او دین علاوه ای نور هم ډیر کتابونه چپ کړی دي. داسې ندارو شاعرانو دیوانو کتابونه هم چپ کړی دي. نو اوس چې هغه منځ کې نشته دی نو د هغوی کمې به تر ډیره وخته محسوسیږي.
عبدالله ظهیر کوهاټ کې میشت افغان کډوال ځوان شاعر دی. دا وایي چې ارواخات اعجاز خټک په پښتو مین سړی وو، یعنی داسې څوک کولی شي چې د پاکستان او افغانستان نه شاعران اماراتو ته بوزي، هلته د هغوی خدمت وکړي، مشاعرې ورته تابع کړي او داسې د ځان ځني حالاتو کې ورته وخت ورکړي. که وکتل شي نو د اعجاز خټک په شان خلک ډیر کم پیدا کیږي.
نو په داسې ځان ځاني ماحول کې، په پردي وطن کې، په مسافرۍ کې خټک سه په لزګونه شاعران دلته نبیي، بیا په دوبۍ غونډې کې ورته وټلې نیسي، بیا هلته دوه درې ورځې سیمینارونه کوي. ضرور خبر ده چې دا سره خپل کار نه وتلی وي، د میلمنو سره به وي. نو دغه ډېر لوی خدمات دي. زمونږ په شان خلک د هغو په خدماتو باندې خبرې نشي کولی. دوه شعرونه دي هغه د خټک صاحب ته ډالۍ وي. خدای ست شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر او په باطن سپېڅلي خلک، او هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي. ژړوي مې هغه تللي تللي خلک.
اعجاز خټک د لچی سیمه سرکاري سکول کې تر لسم ټولګي زده کړې وکړې او بیا یې د کوهاټ ډیګری کالج نه تر څوارلسم ټولګي زده کړو نه پس د پېښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې مستری ډیګری واخیسته او د ضلع په اکاونټس دفتر کې یې دنده پیل کړه. خو د ده په وینا بیا د غوره روزګار لپاره عربو اماراتو ته لاړو. هلته یې څلور دېرش کاله مسافري وکړه. د مسافرۍ په وخت کې نه یوازې خپل روزګار بلکې پښتو ژبې ته هم وده ورکړه. هغه د پښتو ادب ودی په غرس کوهاټ لچی کې د پښتو ادبی ټولنې لچی بنیاد کې خود او د لرو برستر سر شاعران، ادیبان د دغه ټولنې ادبی دستورو کې میلمنه کړل. د دغه ټولنې په برکت کوهاټ لچی کې پښتو ادب ډیره وده ومونده او د الکی خلکو کې خپل ژبې سره د مینې جذبې په غورځنګونو شوې. تر وخا د اعجاز خټک سره د دغه ادبی تنظیم بانیانو ملګرو کې الیاس تلوال، مشتاق احمد مشتاق، فرید ګل استاد، ایوب سلطان بندیوان، سلطان فریدی او شیرباز خان سیال شامل. منلو. پښتو ادبی ټولنه امارات او مرکز دبئی کال 1980 کې پلوشی په نوم لومبه او کال 1983 کې خوشحال رحمان نومي دویم کتاب چاپ کړل. دغه تنظیم ټول ټال 50 کتابونه چاپ کړي. ارواخاد اجاز خټک د پښتو ادبی ټولنه لچي کوهات امارات پښتو ادبی ټولنه امارات مرکز دبئی بنیو او د سهولي کون کې کوهات صدر پاتې دي. شور شور خاموشي، آینه او ناتیه کلامی چاپ کتابونه دي. عربستان کې د پښتو ادبی کلتوري ولسی او سیاسي تحریکونه، زما افسانه او د پښتو ادبی ټولنه لچي تاریخي ناچاپه کتابونه دي. ارواخا د اجاز خټک د ډیر وخت نه د زړه مریض او وخت په وخت به یې علاجونه هم کول، خو تیره میاشتې ناروغي نوره هم سوا شوه او د 20 کالو په عمر کې د کال 2023 د جولای په 13مه د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې.
د ممتاز بنگا شراپور مواورید اوستر تازه در وخت اجاز خټک یو شعر وړاندې کوم. که پرختیاو چرته زه تر الا الله ورسم، که پرختیاو چرته زه تر الا الله ورسم، دیر پاسان با بیا خدایا زتر تا ورسم. لکه شمکور د ژوند په جګو ټیټو ګرځم خو، لکه شمکور د ژوند په جګو ټیټو ګرځم خو، روان لکوم چې اوم هلتا بیرته بیا ورسم. مرگ د احساس نه هم نږدې دی څومره لری ښکاري، مرگ د احساس نه هم نږدې دی څومره لری ښکاري، د سترګو رب کې ورته ګوره په هوا ورسم. لکه آدم په یوې هغې گناه نیولې، لکه آدم په یوې هغې گناه نیولې، یقین مې نشي چې جنت ته به زه بیا ورسم. داسې په ټول کې د املوکو یم راغلی د وخت، داسې په ټول کې د املوکو یم راغلی د وخت، هیڅ خبر نه یم چې په برخه به د چا ورسم. رښتیا خبره هم د سر نه په میدان دنګل دی، رښتیا خبره هم له سر نه په میدان دنګل دی، سر ته د دار به زه اجاز تنها تنها ورسم. که په رښتیا و چرته زه تر الا الله ورسم، ډیر په اسانه به بیا خدایا زه تر تا ورسم. دا شعر د اجاز خټکو چې تاسو په مشال رډوي مجله کې واورید. اوس یوې مشاعرې ته سر ورخ کاره کوو. د لوی اختر په ورځو کې په پشین کې یو ښکلې مشاعره وشوه چې پکې د سیمې نوموړو شاعرانو برخه واخیسته. د مشال رډیو خبریال او د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر صمد شبنم دا مشاعره ثبت کړې. لومړۍ برخه یې دلته درته وړاندې کوو چې تاسو پکې د نسیم سحر، رضا شیدا، عبدالمالک قلمیار او محمد زمان قرار شاعری اوریدلی شئ.
یو غزل ده
ارشاد
هوا راغله شم مړیس وی پر دې کلی
هوا راغله شم مړیس وی پر دې کلی
شاو خوا جوړی تیاریس وی پر دې کلی چې جهان به د سیل په هوسو چې جهان به د سیل په هوسو اوس پر جوړی حدیریس وی پر دې کلی مننه های بتی کانی راوڑل تر مکتب
های بتی
راوڑل تر مکتب باند بندی دروازه سوی د دیکلی مننه حماسی زغانو خپل زال پریک دی حماسی زغانو خپل زال پریک دی د اورونو سری لمبی سوی پر دیکلی خدای ته سی ناصر د دې بی وزلو خدای ته سی ناصر د دې بی وزلو درندانو بیا گزمی سوی پر دیکلی د حسرت اوشکی اچا چې لچشمانو د حسرت اوشکی اچا چې لچشمانو د نفاق خورې سایې سوی پر دیکلی ز سحر بکړه وکړم وبل لور ته ز سحر بکړه وکړم وبل لور ته ډېر جوړي افسانې سوی پر دیکلی مننه بس کے را پاس جون تو ٹھاک تگلا رزلم ہس چمری مڑس دکام دنگ د پار زلم ہس چمری مڑس دکام دنگ د پار زلم دگوا می پکرو نوج نظام د چا دغوا می فکرو نوج نظام د چا بلا من خری پور تک دخ پل حق نار ظلمو چمری مڑس دکام دنگ د پار زلمو بس کے را پاس جون تو ٹھاک تگلار زلمو ہس چمری مڑس دکام دنگ د پار زلمو مرپوا داد چی یقین پر زل جلال باندی وی مرپوا داد چی یقین پر زل جلال باندی وی خلیل یا وجو غر لا اور اولا انگار زلمو ہسی چمری مڑس دکام دنگ د پار زلمو بس کے را پاس جون تو ٹھاک تگلار زلمو ہسی چمری مڑس دکام دنگ د پار زلمو خبر زما د وسائل واک یا بل سر دے خاور سما د وسایلو واقعی بل سر دے یو ډیر غنی وطن لرو یو بے روزگار ہس چمری مڑس دکان دنگ د پار زلمو بس کے را پاس جون تو ٹھاک تگلار زلمو ہس چمری مڑس دکان دنگ د پار زلمو د آزادی و خپلواکی بد عمر و وایما د آزادی و خپلواکی بد عمر و وایما
چه گام پر گام تلاش کی جو ترخ پر کار ظلمو حسی چه مریم لسی ده کام ده ننگ ده پار ظلمو بس که را پاس جون تا وطا که تگلار ظلمو حسی چه مریم لسی ده کام ده ننگ ده پار ظلمو ز سحر هر ما شام د ژوند رستای ما شام گړم ز سحر هر ما شام د ژوند رستای ما شام گړم پدل بخت په سبا کې ژتر سحر ظلمو حس چې مریم رسید کام د ننګ د پار ظلمو بس کې را پاس ژوند ته وټا کې تګلار ظلمو حس چې مریم رسید کام د ننګ د پار ظلمو حس چې مریم رسید کام د ننګ د پار ظلمو
وا ډېر
اوس ته مشاعره په دې برخه کې رضا شیدا صاحب ته خواست کو چې هغه زموږ اورېدونکو ته خپل کلام وړاندې کړي.
دا یو نظم دی وای په مخ مرینه څومره حسینه د ګل ورینه ترکند شیرینه دا سره سپینه دا نازنینه دا زما مینه مینه زما ده نه د مغروره نه د بې نوره په حسن پوره د لکه هوره د سفر او توره نه د مغروره نه د بې نوره په حسن پوره د لکه هوره دا سپر او توره بیخی بادوره ما یکڑی بوره سر ده دنیا ده نه پزره سخت نه دیره کخت سیال لوخت میکڑی بیبخت جگه درخت زرغنه شنخت زمال بخت شطر هر چا ده گل گلالی ده گل کمپلی ده سپین رلی ده هم تریالی ده هم ننگیالی ده ورد شالی ده ده ملالی ده ده میوان سا ده سر پر زنگونیم زلک شپونیم ننزگر خونیم سوخته لرمونیم میم یه و نونیم آخر پشتونیم زیم مجنونیم دامی لیلا ده سر پر زنگونیم زلک شپونیم ننزگر خونیم سوخته لرمونیم میم یه و نونیم آخر پشتونیم زیم مجنونیم دامی لیلا ده زما ترانه زما افسانه تل را سره زما شی و ژی شکل نغمه تمی تکیه تمی پرده سر د پناده زما یم ستایم په دې رضایم زکه گدایم بیا هم باچایم قربان ترتایم ترتا پیدایم چه پرشیدایم دا پشتونخوا ده دا پشتونخوا
دیر شا داو رضا شیدا صاحب خوندور شیر دیر پزر نو په پښین کې او د پښین د شاعرانو په میپل کې اوس د مشاعره په دې برخه کې عبدالمالک کلمیار ته خواست کو چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړي.
په اوس وخت کې دوه زبانه خلک ډیر سو دروغ وایي بې ایمانه خلک ډیر سو دوه زبانه خلک ډیر سو دروغ وای بی ایمان خلق دیر سو
ډیر الله
هڅه هم نه دلی دلی ترې گاییږي هڅه هم نه دلی دلی ترې گاییږي یار دغه بد ګمان خلق دیر سو
ډیر الله ډیر الله
هم تر خپل او هم دبل تریزه تیسی
واه
هم تر خپل او هم دبل تریزه تیسی بی غیرت بی وجدان خلق دیر سو
ډیر الله
فزایره بده دوست پټ بده دشمن وی پزایر بجی دوست پت و دشمن وی ستا پا مرگ خوشال گران خلق دیر سو مخامخ بجی سپت تر شا غیبت کری ستا پا رنگ دی هم شیطان خلق دیر سو چوک دوستان چوک دشمنان چوک تماش بینو چوک دوستان چوک دشمنان چوک تماش بینو خپرما چیر گریوان خلق دیر سو ستا دا کور نمک بخوری نیت بایا بلوی ستا دا کور نمک بخوری نیت بایا بلوی کلم یاروی دان ازوان خلق دیر با اوس وقت که دو زبان خلق دیر سو دروغ وای بی ایمان خلق دیر سو
ډیر داو عبدالمالک کلمیار چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی د مشاعرې په دې برخه کې محمد زمان قرار ته خواست کو چې هغه زموږ اورېدونکو ته یو خوږ او په زړه پورې کلام وړاندې کړي.
یو نننۍ غزل به درته ووایم
ارشاد
نن دې لیکلی د صدر په اجازه زما له مرګه پس به زما دیوان شکاره شکاره سی
واه
زما لمرګ فس با زما دیوان شکاره شکاره سی خوش کو به پارا پارا گریوان شکاره شکاره سی زما لمرګ فس با زما دیوان شکاره شکاره سی
واه
خوش کو به پارا پارا گریوان شکاره شکاره سی چې کله د حساب او د کتاب شمیر سره وکو چې کله د حساب او د کتاب شمیر سره وکو ورورک ستا به ګټه زما تاوان شکاره شکاره سی دانن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناستیم دانن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناستیم دانن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناستیم سبا به د دې بندې خولې ایمان ښکاره ښکاره سي زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي زما له مرګه پس به مریدان ښکاره ښکاره سي زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي زما با پس لمرگ موریدان شکاره شکاره سی او آخری شعر دی دانن که قرار چپ خلا او دک زر در تا گوری دانن که قرار چپ خلا او دک زر در تا گوری سباب ده ده سوی زر ارمان شکاره شکاره سی منانا دانن که قرار چپ خلا او دک زر در تا گوری سباب ده ده سوی زر ارمان شکاره شکاره سی زما لمرگ پس با زما دیوان شکاره شکاره سی خوش کو با پارا پارا گریوان شکاره شکاره سی
ډیر ښه داو محمد زمان قرار چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی اوس شیر محمد شادمن ته خواست کو چې هغه خپل کلام موږ ته وړاندې
ډیر شکر نننۍ غزل
تاسو هم نن لیکل ډیر ښه ډیر
د پسرلي په باب ده سهار وختي راپاڅېدم یارکښېنستم ډېر زبردست موسم
وو
په دوبي کښې د پسرلي غزل
ارشاد دا خو کله ناکله د شاعر زړه سپرلی
نن یو عجبه عجبه موسم دی نن یو عجبه عجبه موسم دی لکه مثال
دای نمونه موسم دی دای یو عجبه عجبه موسم دی لکه یو سال دای نمونه موسم دی او باج نسیم چی می ترسنگ تیریجی باج نسیم چی می ترسنگ تیریجی چندک یخ نکی تنده موسم دی باج نسیم چی می ترسنگ تیریجی چندک یخ نکی تنده موسم دی او مای پا وقت که نند دارا وکړل ما په وخت کې نندارا څار وخت یو کړل ما په وخت کې نندارا وکړل د مې یو ډک نشه نشه مو سره نه داس نه صاف څه خوشبو احساس کړم داس نه صاف څه خوشبو احساس کړم داس د مینې الایدا مو سم دی د فکر ټال می یو څه لیر یوسی د فکر ټال می یو څه لیر یوسی بیا وام جنات خوندی شایسته موسم فکر تاوی یو څه لیر یوسی بیا وام جنات خوندی شایسته موسم او شادمنه کاش چې وخت پر ځای ولاړ وای شادمنه کاش چې وخت پر ځای ولاړ وای نن لاس په لاس جوړه جوړه موسم دی.